کابل کې د مازدیګر 4 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغان حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یوه عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کیدای سي. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وصل وړاندې کوي.
سلامونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي 9 زده کوونکي وژل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شوو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارلی دی او د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي 9 زده کوونکي وژل دي. د تخار د والي ویان جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د بزرغفاري ابتدایي خونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوې ده. ښاغلی هجري وایي دا چې د طاهریانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقد ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د بزرغفاري خونځي ماشومان چې کله له خونځي څخه رخصت شوي او د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر 19 تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې پر 3 بیرته د افغان ځواکونو لاسته کېوته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي ترافیکي پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافرون کې بس له جادینه بهر شو. دغه خبره دغه بس له کابل نه حرکت کړی و او بدخشان ته روان و. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. خغلی عبدالله چې د دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په 13 ناسته کې وینا کوله وویل چې په سیمه کې د شته او ستونزو او ننګونو د لمنځوړلو لپاره په کار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. په پای کې اجازه راکړئ چې د شنګهای د همکاریو سازمان په اړه تکرار کړم چې د دغه سازمان د سیمې ثبات د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. نو اړینه ده چې په سیمه کې د موجودو ننګونو د حل لپاره په ګډه او رغونکي ډول په داسې حال کې چې موږ د یوې عادلانه او سوله ییزې حل لارې او د جګړې د ختمولو لپاره هڅې کوو کار وکړو. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. اجرایی رئیس د شنګهای د همکاریو سازمان په دغه ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، روسیې فدراسیون، ازبکستان، چین او یو شمېر نورو هیوادونو له هڅو مننه او قدردانۍ وکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شوو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارلی دی. د دغه کمیسیون یوې ویان دی شیما رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې په اړه یې درملو کمپنۍ کمیسیون ته ځواب ویلی دی.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکي ستونزې موجودې دي. کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
اغلی رضایی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه د دغه راپور په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. که څه هم له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري چې ښایي د میزان د 6 د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نور هم وځنډېږي، خو د ټاکنو کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي. په پکتیکا ولایت کې یوې بمي چاودنې و ملکیان وژلي دي. د دغه ولایت د امنیې قومندانې ویان شاه محمد اریان ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمي چاودنه د سروزی ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر ټکسي موټر شوې. ښاغلی اریان وایي په وژل شوو کې 4 تنه د یوې کورنۍ دي. دغه په خبره دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا په عامه لار ځای په ځای شوی و. وسلوالو طالبانو بیا په دې لار رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یو لارۍ کې پیدا شوی و. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون په ټویټر کې ولیکل اوس موږ باوري شوې وو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې وو. په دې کسانو کې یو دېرش مړي د نارینه وو دي او اته ښځې دي. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارۍ چلوونکی موریس روبینسون چې د شمالي آیرلینډ نیولی دی، روبینسون په سهوه د نهه دېرش کسانو پر مړینه او برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یوه اعلامیه کې پرون وویل د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي. د خبرونو پای
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. په دې اړه به وروسته یوه تحلیلي مرکه هم ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اندېښنه لري. د دې بنسټ اچ آی وي مشر یوسف رشید
څنګه خوندونه شته کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشن د اقرب به ډېرونه کوي چې پایلې
نن د نومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال موږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي ګراف یا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایات د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
نو راپور نه هم لرو. په دوه منیمه کې دوه ونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د حقیقت صدای د دیونې په خبرونه کې د قانونو او پېټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندل پر څرنګوالي غږیدلی یو. ورسوده خبرونه د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله عبدالله چینني د شانګهای د همکاري او سازمان په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور کوي.
د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشري زیاتلسمه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایه رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسیدو د هڅو خبره کوي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاري سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سوله ییز او باعزته کړنلار له مخې د جګړې ختمولو ته هڅو کار وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکاري سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایي مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چې یو ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ومادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز هم کړی دی.
دوستانو و مولیدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دی. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان د صدر زمانو او د سیمې له نورو مشرانو سره هم ولیدل او د افغانستان پر سولې بحثونه ورسره کړي دي. د ښاغلی عبدالله د خبرو عمده ټکی دا و چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د افغانستان د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره د ټلیفون پر کشه د خادم سره خبرونې ته شرغلی. تاسو به هم مخکې په خبرونه کې اوریدلی چې لکه چې مخکې ما یادونه وکړه د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د خلکو غوښتنې باید واورېدل سي. په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه دا غوښتنه هغه څه چې تمه یې کېده نه ده اوریدل سوی. تاسو څه فکر کوئ د ښاغلي عبدالله په دې اړه څرګندونه به آیا یو څه بدلون راسي چې د خلکو د غوښتنې واورېدل سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. زه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبری یعنی حاصل آسمان زارول الفاظ آسانه وي ول الفاظ تمثیل سخت وي. په تیرو 5 کلونو کې یو تر ټولو سخت خبرم دا و چې د خلکو غوښتنې له پامه غورځول شوي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې، په جګړه کې، په امنیت کې، په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو بحث دا دی چې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي؟ ایا دوی تر ډېره حده پورې د افغانستان رهبري تر ډېره حده پورې په دې باندې پوهېږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کېږي؟ تر ډېره حده پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت په یاد او استر شوی دی د سولې په مسله کې ډېر ناکامي پروسې ناکامي سلزمونه عملي کېږي. تر ډېره حده پورې د افغانستان رهبري کوشش کوي که جګړه وي او که سوله وي د دوی د قدرت بقا پکې وي. لنګدا چې په دغه سازمانونو کې د افغانستان پر رهبرۍ باندې برخه غوښتل دا د افغانستان د بهرنی ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا خبره چې برخه پکې غوښتل ولی زموږ بنیاد یا زموږ اساس د دغه خبرو لپاره ناسم دی او تر ډېره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 8 د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه او پر همدې مسله خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولای شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټه ولاړ حالت کې دی بیا راژوندی کړي؟
یو پرجوش پر حرارت بحث ضرورت دی. متاسفانه چې دا خبره زه اوس کوم خو هی کاش دغه بحث پخوا شروع وی. موږ باید بعضې اصطلاحات چې په کار وو خو د افغانستان په حکومت کې دغه دپاره ډېر مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو. سیمه ییز اجماع څه شی؟ کله چې موږ د سیمه ییز اجماع خبره کوو د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کیږي. مګر موږ په دې خبره لا سر نه دی خلاص کړی. دویم دا ده چې په سیمه ییز اجماع کې هر کله او د همیش لپاره دا نه مطرح کیږي چې ته ماته څه کوې، بلکې دا مطرح کیږي چې په سیاسي سیمه ییز اجماع کې چې کله سوله راځي افغانستان د ثبات خاون کیږي. چین، روسیا، پاکستان، ایران او سعودي عربستان او همدارنګه امریکا هغوی پکې څه ګټي دي؟ موږ په دغه برخه کې پاتې راغلي یو. موږ د منطق په ژبه کې پاتې راغلي یو. موږ هر وخت ویلي چې راځي سیمه ییز اجماع جوړه او روسان باید کار وکړي، چینایان باندې کار وکړي، باید کار وکړي. خو دا مونږ د بحث کوي چې که افغانستان کې سیمه ییز اجماع رامنځته شي، سوله رامنځته شي، نو د چینایانو 2 میلیارد ډالر چې په ګوادر کې کوم پانګه چونه کوي هغه په حقیقت باندې بدل شي. په منځني ختیځ کې همدارنګه په ختیځه اروپا کې چې د چین کمی اقتصادي پانګونې دي د 5 ډالر او 6 ډالر لخوا به عملي شي، سوله به دغه ټولو لویو غوښتنو لپاره د چین او روسیې په پام کې لري د دغه لپاره به بنیاد جوړ شي. نو موږ یوازې دغه مسایل د شعار په بڼه باندې مطرح کوو. متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو او که منطق هم لرو د داسې خلکو له خولې مطرح کیږي چې هغه د ویلو او یا هم د وړاندې کولو توان نه لري.
بله خدان صاحب، تاسو د خبرو داسې ښکاري چې تاسو د مسالې ته خوشبین نه یاست، نو د یو سیاسي کارپو په توګه تاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به وټل چې غوړې کې چې دوی ونه وایي هر هغه سوله چې زه غواړم هغه سوله باید رامنځته شي. مثلا د افغانستان د سولې تمام مالکیت باید ما سره وي، یا باید دې کسي وکړي چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون چې په مخالفت کې قرار لري هغوی باید قانع کړي تر څو د یو ملت په حیث باندې طالبان سره خبرې وکړي، او یا دا چې د افغانستان د سولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي. ځکه موږ په دواړو اړخونو کې پاتې راغلي، نه مو سیاسي اپوزیسیون سره واحد دریځ غوره کړی دی، نه مو هغوی قانع کړي دي، او نه مو هم حد اقل دغه په دې باندې اعتراف کړی دی چې یوازې حکومت نه بلکې د افغانستان ملت باید د طالبانو سره خبرې وکړي. دویمه اساسي مسله دا ده چې موږ حتی اقل نه یوازې دا چې د طالبانو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، اوس هم دا اوس د امریکا سره په مذاکراتو باندې اخته یو. دا په خپل ذات کې د افغانستان د حکومت د ضعف یو لامل جوړېدلی شي. دریمه اساسي مسله د چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودي عربستان او د روسیې د سیمه ایز ما خبره چې کله موږ کوو، موږ په لوی لاس باندې یو د سولې پروسه ځکه خرابوو چې موږ پاکستان ته وایو چې موږ تا سره خبره کوو. کله چې سولې مسله مطرح کېږي موږ وایو پاکستان تا سره خبره کوو، نو مجبور یو چې موږ پاکستان ته امتیاز ورکړو. په داسې حال کې چې موږ د افغان ملت په حیث باندې په دې باندې سر خلاص دی چې افغانستان په جګړه کې پاکستان راسته دی، وایي دومره امتیاز ورته ورکړل، دا ناسمه خبره ده. نو لارې شته دي، ګذرې شته دي، خو تاسو چې د افغانستان حکومت ورته غوږ ونیسي او زګزاګ مخکې لاړ نه شي، په خپل دریځ باندې ودرېږي او په دغه دریځ باندې باور ولري.
بله، ډېره زیاته مننه کوم افغان سیاسي کارپو انتظار خادمو.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام ترو بجو پر منځنۍ صفات ولس شپږ نوې او د ایفم پر سل شر پنځه صفه په ټول هیواد کې صفه هو زیور دلسی ورزو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون په وړاندې پرتو ستونزو او خنډونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی. دوی اندېښنه ښیي چې که نوې انتخاباتي محل ویش هم نقص سي، د افغانستان په انتخاباتو به د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکیچونه رامنځته سي. نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د درملو کمپنۍ له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک رایو په ځنډ سپارل په راپور کې تخنیکي ستونزې د کمیسیون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوې انتخاباتي محل ویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو تجربو کې سویم تاسو کم پاتې شوي وو او دوی هغه ژمنه نه شي کړی پوره. دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي، زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته، کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشم د عقرب باندې ونه توانېږي چې پایله اعلان
کړي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوقونو نو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومیټریک تصفیه شوی رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وې، خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندې شیماری زایی ازادي راډیو ته وویل: کمیسیون له هر ممکنی او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجودې دي، کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوري ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول. له مخکېنی انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په اوویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي، خو کمیسیون په یاد محل ویش کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسیون ژمنه کړي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او که در انترنت اسانتیا لرین و در ازادی رادیو ویب سایت هم لارسی از مجا پرونه و خبرونه واوری او ویل ولی پتمو در ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو دات ارگ. نن د نوومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې پنځه قضیې څېړل سوي دي. دوی وایي دا ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو معافیت ډېر سوی دی. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د نومبر له دومې چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو له نړیوالې ورځې سره برابر ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیې نه څیړل کیږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند دیارلس میاشتې وړاندې د ناپیژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د کورنۍ وی تر دا مهاله د ارغند قضیه نه ده څیړل شوې، او که څیړل شوې هم وي کورنۍ یې په جریان کې نه ده پرېښودل شوې. د عبدالمنان ارغند ورور صبغت الله ارغند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
شاهد ارغند د شهادت څخه تقریبا دولس دیارلس میاشتې تېرېږي. تر اوسه پورې دومره دقیق دوسیه هم نه ده راغلی چې موږ باوري سو کوم قاتلین چې ارغند شهادت رسولی دی موږ ته معرفي کړي او موږ وپېژنو. ارګانونو غوښته یم، ولسمشري ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو، د قانون منګولو ته به یې سپارو، خو
دا یوازې ارغند نه دی چې د قتل قضیه نه ده څیړل شوې، بلکې د ده په څیر ډیر نور خبریالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی او قضیه نه دی څیړل شوې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اداره یانۍ وایي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی په پیښو کې کموالی راغلی، خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته یې هم رسیدګي نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالی گراف بیا اوچت کیگی، د خبریالانو مسئولیت کمیگی، د خبریالانو خوندیتوب تر سوال لاندې راځي، او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې ده. د دغې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کیږي.
څه کالی په خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کالی په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنو اکثره قضیه څیړل شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د قضیه څیړل د دې ادارې په لومړیتوب کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کابل د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اتیا زیات د قوانینو طرحې او تقنینی فرمانونه د ولسی جرګې تصویب ته انتظار باسي. د دغه جرګې غړي وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو د دغو قوانینو برخلیک معلوم کړي. د دوی په وینا د جرګې د ځینو غړو غیر حاضري د دې لامل سوی چې په وروستیو میاشتو کې دغه قوانین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې نه سي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د دریو مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه بحث وسو. بالاخره دغه فرمان د رایو په غوڅ اکثریت رد سو. په ولسی جرګې کې له اتیا زیات د قوانینو طرحې او د ولسمشر تقنینی فرمانونه د تصویب په انتظار دي. د قوانینو دغه طرحې او تقنینی فرمانونه په دې وروستي یو کال کې ولسی جرګې ته لیږل سوي دي. د دغه طرحو او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګه کې د ځینو وکیلانو دوامداره غیر حاضري بلل کیږي. په ولسی جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېری غړي د جرګې عمومي غونډې ته نه دي حاضر سوي، نو له همدې امله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه و. د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انتخاباتو کې در دو ماه گذشته صورت گرفت انتخابات ریاست جمهوری،
هغه وایي زیات شمېر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو، ځینې غړي غیر حاضر وو، خو اوس مو نصاب بشپړ سوی. په دې وروستیو کې په عمومي غونډو کې په فرمانونو او قوانینو طرحو باندې بحث کیږي چې تصویب یارت کیږي
میان تا د اونجا تصویب شوه.
د ولسی جرګې د ولسمې دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا نه وخته په خپل کار پیل وکړ، او هم د کار په لومړیو میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوي په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو، وخت نا وخت پرې نیوکه وسوي. وکیلان وای د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای سي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل: هڅه کیږي چې په راتلونکو دو میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم سي. هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی. په یو یا دو میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسیون کې صفر سي او یا هم کم. د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروستیو اونیو کې چې د ولسی جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ و، له لوري یې زیات قوانین تصویب یا هم رد سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت څخه دقیقا څه غواړي، په دې اړه تفصیل به زموږ همکار اجمل انفرانی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلي دي چې بغداد باید د هغه زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 2555 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاري، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو وخت چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینې انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپوی په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافي اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچي د وښکې بهونکې ګاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګوڼه کارولي چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دا هم ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نښه ویشتونکو اعتراض کوونکي پر سر او سینو په ډزو ویشتلې چې تر یوې اونۍ په کمه موده کې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنله چې د اعتراضونو د پایل پر مهال له حده زیات ځواک کارولی، او دا یې هم ویل چې د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات یې کړي. د عراق ولسمشر خاغلی سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی او د اکتوبر په 1 نیټه په تلویزیونی وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ، خو دې اعلان اعتراض کوونکي خانې نه کړی شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیعه میشتو سیمو کې متمرکز دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو ورو ورو د خبرونې نیمای برخې ته نږدې کېږو. که مو تر اوسه زموږ خبرونه نه یې اورېدلی او غواړئ چې بیا یې تکرار واورئ، نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو ادامه لري. وړاندې د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او بل هم د حقیقت څه دی چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندلو پر څرنګوالي غږېدلی. د خبرونې به وروسته واورې. اوس په کابل کې شپ 4:30 سوې. له واصل وسال څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي 9 زده کوونکي وژلې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی ده. په پکتیکا ولایت کې یوې بمي چاودنې و ملکیان وژلې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شو بایومیټریک رایو بشپړ راپور سپارلی ده. د بریتانیا پولیس وایي لندن ته سیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یولرۍ کې پیدا شوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني.
له وصل وصل خبرونه اوس به ناجی صفی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کراچي دوه لوبغاړو د ایران د کراچي په آزاد سیالیو کې 2 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو مډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنی او ورزش ریاست بیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه په دوه جلا کټګوریو کې ترسره شوې. دغه لوبه د لړم په 9 پیل او همدې میاشتې په 11 نیټه پای ته ورسېدې. د بدني روزنی د ریاست په وینا په دغو لوبو کې د افغانستان د چې د لوبغاړو ترڅنګ د روسیې، ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه هم لوبغاړو ګډون کړی وو. ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړي د تکواندو په آزادو سیالیو کې د ګډون لپاره سبا چین ته ولاړ شي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې 8 لوبغاړي او 2 روزونکي ګډون لري. نوموړي وویل چې د تکواندو په G1 درې ورځنیو سیالیو کې له نږدې 500 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیگا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن بارسلونا او ریال مادرید لوبډلې لوبې لري. د دغو سیالیو د 12 اونۍ په لوبو کې بارسلونا د لیوانتی په وړاندې او ریال مادرید بیا د ریال بیرس فوټبال ټیم په وړاندې میدان ته ځي. د بارسلونا او لیوانتی لوبډلو ترمنځ نن لوبه ماخام د کابل په وخت 9:30 پیلېږي. دا لوبه د لیوانتی لوبډلې په کوربتوب ترسره کیږي. د ریال مادرید او ریال بیرس ټیمونو ترمنځ نن نوی لوبه بیا د شپې په 12:30 د ریال مادرید په کورنی لوبغالي کې ترسره کیږي. په تیرو ترسره شویو 11 اونیو کې د ټولو بارسلونا لوبډله مخکې ده. بارسلونا د 22 نمرو په درلودلو سره لومړی ځای، ریال مادرید د 22 نمرو په درلودلو سره دوهم ځای، او ګرانادا بیا د 16 نمرو په درلودلو سره دریم ځای لري.
مننه کوم ناجی صفی. او دوستانو د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لومړی حقیقت څه دی، ورپسې به تاندې څانګې واورې. له ازادي راډیو سره اوسئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونه ګران اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند دی، او په دې اړه به غږیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه 2-3 کالو کې چې کوم تیر شو، هغه قانوني بڼه ورته اماده نه و، مونږ وتوانېدو چې هغه قانوني چارچوب ورته جوړ کړو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتور خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې ودرېږه حقوقي چارچوب دې ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته ستراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو مادن یا قانون ورکړي قراردادونو ته. په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده، یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قراردادو پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګ په دې وروستیو کې تقریبا دغه تګلاره چې د رئیس جمهور لخوا تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایتو برخه کې اعلان تور کړی وي.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي، هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو به د رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او منګه سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څیړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د مادن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسی کوي، دا بیا ځي شورای عالی اقتصادي ته، شورای عالی اقتصادي هم د نظر نه تیری، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه داسې کړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو د قانونو، په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سوله کده مساینک لکه د حاجیګک او د ځین نور.
د مساینک په اړه باید ووایم چې منګه چینایي کمپنی چې د دې قرارداد ګټون کې ده، هغوی سره منګه مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مټول نهایی کړی دي. صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادي ته لیږلی دی، په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دې ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونې آثار دي. بلې، او پاتې شوه د حاجیګک موم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورا عالي اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته وړو.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه که در لو دعوت د قانون وزارت په خانه او چارواکو داسې ویلی و چې ممکن په دوه درې کال کې ځینې مهم قانون شدید استخراج پیل سی، ولې تر اوسه نه دی پیل سی؟ دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې طبعا درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي، چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی. نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي، هغه درې کاله کم از کم دری کال دی او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا دری کال غوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا دوه کال دری کالو کې اکتشاف مرحله ختمه ومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلق والی وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو طبعاً قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای عالی اقتصادي نه منظوري واغسته او په دې روان هفته کې به انشاءالله تاسو د رسنیو له خوا نه خبر شي چې موږ یې په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي او هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلی شو چې قاچاق د معدنو یا د کانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. دې دپاره مونږ دوه حل لارې سنجولی دي. لومړی دا ده چې مونږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر مونږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبه کې دوی 4-5 ولایته سروی کوي، بررسی کوي او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي را شناسایی کوي او بیا وروسته گزارش راوړي دې کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولای شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکړي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنه تر ډیره په کوم ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو ته بند هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال زه تاسو ته د شوکاڼي درکوم یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس مونږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته.
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، او په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم مونږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته مونږ یو طرحه چې د رئیس له خوا نه منظور شوې ده. په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې مونږ را روان هفته کې اعلان ته ورکوو کیږي. یعنی که چیرې اعلان ته ورکړو شو قرارداد ته ورکړو ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه یې ډېر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. مونږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایتو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
د یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې اغوی هم دی په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو اغوی اکثره وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې اغوی کار کوي. او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلک دا غوړي چې څه وخت به مونږ ښه عواید له قانونو څخه ولرو، او اغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي اغوی د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حده پورې خود کفایت ته ورسیږي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو د پاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو دې شاهد اوسیږي چې عواید به چند شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثره د رسنیو د نظر نه ولیدلې هغه د نفت و ګازو برخه ده. منګه په نفټ غازو کې قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو چې تقریبا یو مثال زه در کوم، د افغان تاجک پروژه ده، هغه کې شپېته میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتر سایزمیک شوه ده، او یو صبر مکیږي چې ان شاء الله تر د نیمایي تر 2040 پورې ان شاء الله تکمیلېږي. په هغه سره څنګه منګه د غازو نه د برق د تولید پروژې دي چې میلیونونه ډالر عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې منګه په هغه باندې غاز خرڅو، چې یوې د مزار پروژه ده، یوې د بیات د شبرغان پروژه ده، چې په روان هفته کې منګه هغه د مسولیت چې د غازو منګ لرو هغه ان شاء الله ورته آماده کیږي او غاز ورته ورکول کیږي. یعنی جامن منګه پروژې لاس لاندې لرو چې انشاءالله په آینده کې به ښه عاید ولري. مننه تاسو نه ډېره زیاته.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو ایبه لویه ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې ایوه دنده ځانته پیدا کړي، خو لا یې په یوې مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بې له دې چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
دا تجارت نه دی، دا سوداګر. دوی ته همیشه ایډیا وروړه، درته پیسې درکوي، همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم؟
د تاندې څنګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم اوزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډېر وخت په اوزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
د دې تجربه شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ ټو ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، سکله ورسم سیوی ورم، د تا کاری تجربه چی ده نو شاید زه استعداد ولرم، خو څوک می دې ته نه پریدي چې خپل کاری تجربه ورته وړاندې کوم. زه په خپل له دې ستونز کړیدلې په ما راغلی د داوود هم په همدې ستونز کې.
د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښکولو لار لا نور سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ځوانان دي چې مونږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي، خو لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغه دا هلی وي چې یعنی مونږ دې په غټو پوزیشن نو باندې ولګي، یعنی مونږ دې غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وای چې نه مونږ ته دې کور ته کار شي، خو داسې هو نه کیږي. دا ناممکن ده چې تاسو څوک کور ته راشي چې راځه مونږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي ان شاء الله نو دا کې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډیر شتمنو خلکو خپل کار لا ډیر کمی سرمایه او امکاناتو را پیل کړی چې اوسې سرمایه راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډیر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي د افغانستان، خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم چې باید تربرون زکام راسم او پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نمانه پر یعنی مماز دی باندې پرته سو یاد خلاص یعنی اماز سنگ او وظیفه بل ری ابزو کر چوانی کوم د دې به وظیفه نیک کار نه کی
د یوه شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې پډی رضوانی کې د خپل کمپنۍ څختن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ور سره کوي وای ک ځوانم غواړي د خپل کاروبار څختنان شینو دا خده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي
خبر دی زده ول خه ماهر وي دوم فرصتونه وکوري ستونزو پسې وګرځي مثلا تاسو هر سکتور کې تاسو حالت سلګونو په ستونزې را یو ځای کړی قرباني فکر وکړي د نورو کار د نورو بزنسونو دغه نقد کوي وی ګوري چې کوم ستونزې ده هغه تاسو زمينه مسایل څنګه کولای شي دغه ستونزې مارکیټ کې یا کار یا په برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي ان دا کار احساساتي نه است یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرې دي
د پیسو نه درلودل هغه ستونزې ده چې ډیر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري
ګوري چې یو ځوان یو طرح ځان سره ولري اډیا ولري خو اډیا د صدا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریک کړي چې زه دغه یو فکر لرم یی د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کوي ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی اما کنټرول باید اما پروتوکول باید اما خطونه باید سره لیکلی وسی تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیول سره چا سره مرسته کوي نو تاجر لزروانه چې کې لسلک افغانه درکې شلک سلک درکې ما اړیا به استایي تازه سره به شریکی نیمسته وي نیمې زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سهار وایي کا د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکام هم شي ډیر نور څه بتر لاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ور سره کولای شي
که څه هم تړې ک ناکام هم سي ولې په دې ارزسته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه فلاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت ډول جوړ ده سموږ همیشه د ښوونځي او پانتون د ډول روزل سوي سموږ باید له نورو سره کار وکړو موږ باید د یوې ادارې برخه اوسېږو موږ باید په یو جي کې کار وکړو موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کوو یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته دوهم ډېری وخت دی عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي ول د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي دغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي که ته یو ایډیا ناکام هم کې تاته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژنې نو په ټوله کې تاته دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامي امام اول دوم ناکام کړي وو خو درېم هم ډېر ښه کامیاب کړم یو دلیل هم دا اوس یو غي نه ما کاپیان زباندي کټه واخسته او دا فکر مې وربند نه وکړ چې واځي اول ایډیا ولاړه ډېر وخت اول ایډیا کله چې ممکن خلک نه ته ورنکه مونته د نورو ایډیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ور سره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کی خو نه چلی اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولای شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کوي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کول شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولای شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دي په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نه شي کولای سلور سوا زره نوی کارونه رامین سکری ایجاد کرد. نو پا دی که زره ده چی زوانان دی پخپل اخپل پا توان بندی باور پیدا که او دغسی نوشتونه او کری چی پاگه که هم ده افغانستان اقتصاد ده گرده او رسیر جم دوی پخپل پا کار بختی او دوی او سی کولی چی نور زوانان تا هم ده کار زمینه برابر کرد.
دیر زوانان وی واری کار وکری سوداگری وکری او گرده وکری خو پیسی نلری آیا ده پیسو ندر لودل یو لوی خند نده که نادوی بی پیسو هم کولی شی و کاروبار را پیل کردی؟
خو کاروبار پیسی در تا پیدا کهی نه؟
او کپلومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړی.
تاسو فکر وکړئ چې د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ور باندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې ایدیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري. هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاری کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د ایدیا څخه کولی شي خپل د ایدیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده، اما د ده ایدیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح په نام ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی شم تا پیسو باندې تجارت وکم، شاید یې لرم. ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق پته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي، چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که پینځه کاله مر باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول شي، نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې شور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی چې وشا ایدیا مګر ماغه په تجارتی قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته چې د ریس ته چې د ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارت ته ته تبدیلول کې مرسته کوي. دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایدیا لري، اول کار چې دوی کوي ځي دفتر نیسي، بیا یا دسی که چاجل یو ویب سایت ورته جوړي. حال دا چې دا کار نه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید شانو باندې مصرف نه شي، خود څنګه غوونه چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه، خپل ایدیا پخه کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودرې دی، عاید رامنځته شي، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایت دا شان جوړ کړي. په ټوله کې باید دوی ډیر کوشش وکړي جوراتوکی. که تاسو او بیریره چې دا کار نکیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښینی. نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
Jeda hosan sharma shorye ma sharosan pakaja ka te kordam atmarosan pakaja ka te kordam atmarosan jeda hosan sharma shorye ma sharosan जेता हो सुशोर मा शोरिये मा शर हो सुन चिपसे करिये खिलवत बुत कता कीजे پسے کریے خلوت
خود کدا کیجی تا غصنم پیات میں جگر و سوم تا غصنم پیات میں جگر و سوم چدا حسن شور ما شور یہ ما شر و سوم چدا حسن شور ما شور یہ ما شر و سوم پکا رکھتا یہ کوردا مجمع روسو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر و سوم چتا زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس چتا زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس دا پلک پشبستان کے قمر سن دا پلک پشبستان کے قمر سن چتا حسن شور ما شور یہ ما شر حسن چتا حسن شور ما شور یہ ما شر